بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې ترنګ استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 11مه د 1444 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 9مه او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده. خو ګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په قدس شریف کې د نوې انتفاضې لومړنی بصر کې نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو، او بیا افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د ایران د دفاعي وړتیاو په هکله یو پروګرام درته وړاندې شي. خوګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالع لوستلی او د غراج چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. اسلامي ایران د پاکستان د پېښور ترهګره حمله په کلکه وغندله. تېرېګرو ته د ایران ځواب پښیمانه کوونکی دی، او د افغانستان طالبان خپل پریکړه بیرته واخلي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامي ایران د پاکستان د پېښور ترهګره حمله په کلکه وغندله. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان نصیر کنانی په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان په پېښور کې په یوه جومات کې په لمونځ ګزارو باندې ترهګره حمله په کلکه وغندله. هغه د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې په جومات کې په لمونځ ګزارو باندې ترهګره حمله په کلکه وغندله، او د پاکستان له خلکو حکومت سره یې خپله ژوره همدردي اعلان کړه. ناصر کنانی د پېښور د حملې د شهیدانو لپاره د لوړو درجو د ژوبلو کسانو د زر د رغېدا دعا وکړه. د ایران د خارجه وزارت ویا ناصر کنانی زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت بیا بیا په ټولو بڼو کې ترهګرۍ او سرزورۍ غندلې ده، او دغه غیر انساني اقداماتو له ټولو بڼو سره د مبارزې پر ضرورت یې ټینګار کړی دی. هغه د ترهګرو حملو له مالي ملاتړو حمایت کوونکو او منظمونکو سره د غېشندونکې مبارزې لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو د ملګرتیا غوښتنه وکړه. پرون د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په پېښور ښار کې په پولیس لاین سیمه کې په یوه جومات کې په یوې بم چاودنې کې تر اوسه 95 کسان وژل شوي او 125 نور ژوبل شوي دي، چې یو شمېر پکې مرګي حاله دي. له افغانستان سره د سرحدي ګاونډي صوبې په توګه د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په شمول د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترهګري حملې او بم چاودنې زیاتې شوي دي، او تحریک طالبان پاکستان ټیروریسټي ډلې د اکثرو بریدونو ذمهواریان یې پر غاړه اخیستي دي. بل خبر ده چې د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله هم د پاکستان د پېښور بم چاودنه په کلکه وغندله. حزب الله غورځنګ د پاکستان له خلکو او د ژوبلو او د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. تېرېګرو ته د ایران ځواب پریکنده او پښیمانه کوونکی دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی د امریکا د خارجه وزیر او د ملي امنیت د شورا د سلاکار لګواخ څخه ډکو څرګندونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت ځواب ریکنده او پښیمانه کوونکی اعلان کړ. هغه پرون ویل د امریکا حکومت به د ایران د اسلامي جمهوریت پر ځای لګواخ څخه د ډکو څرګندونو په دلیل خپل نړیوالو او حقوقي مسؤلیتونو ته متوجه ووسی او د دا ډول لمسونکو څرګندونو د سیاسي پایلو په حق ډیر غور وکړي. ناصر کنانی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت بیا بیا د خپلو اټومي فعالیتونو په سوله ایزوالي ټینګار کړی دی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس بیا بیا راپورونه هم د دغو فعالیتونو سوله ایزوالی تاییدوي او وایي چې اټومي وسلو ته رسیدل د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت په ډاکټرین کې هیڅ ځای نه لري. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی بیا جوته کړه د امریکا حکومت په ښه ډول پوهیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو ګټو او خپلې ټټوبې باندې هیڅ ډول تیری نه زغمي او تیریګرو ته په پریکنده ډول او پښیمانه ځواب ورکوي. هغه د ایران له خلکو د امریکا د ملاتړ د مسخره کوونکي دا په خبره کې وویل امریکا ریاکاری بند کړي او د ایران د ملت په سیاسي هوش د سترګې پټې نه کړي. ناصر کنانی بیا زیاته کړه په وروستیو بلواو کې د ایران خلکو یو ځل بیا ولیدل چې د امریکا حکومت او د ځینو اروپایي هیوادونو حکومتونو په بیلابیلو ډولونو سره په خپل ټول توان سره کوشش وکړ چې په ایران کې د بلواو په زیاتولو او د خلکو په هڅولو سره د ایران د ملت امنیت د خپلو ایرانزید فلیدو هدفونو او مقصدونو قرباني کړي، خو د تیرو وختونو په شان هغوی ناکامه شول او د ایران پوه خلکو هغوی ته نه وویل. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن په یوې مراکې کې له اټومي تړونه د واشنگټن په غیر قانوني ډول وتلو ته له اشارې پرته لاوه هم څخه په ډکو څرګندونو کې ویلي وو اټومي وسلو ته د ایران د رسېدا د مخه د نیولو لپاره ټولې لارې پر میز شته. په هرات کې د ایران له لورې د ټورېستي ویزو د ورکولو بهیر له سره پیل شوی. د هرات په ولایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسلر اعلان وکړ چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د سیاحتي یا ټورېستي ویزو د صدرولو بهیر له سره پیل شوی دی. هغه یادونه وکړه چې دغه بهیر د هرات ولایت له افغان مسؤلینو سره د موافقې له مخې پیل شوی دی او د پرونه افغان او حریز کولی شي کونسلګری ته په مراجعه کولو سره ویزو ته نمونه ولیږي. د افغانستان طالبان د خپل فیصله بیرته واخلي. جمهور خبری اژانس راپور کړی د اسلامي ملګرتیا موسسې د افغانستان د جنو لپاره پوهنتونونو ته د لارې د موندلو لپاره د کنکور یعنی د امتحان د ترسره کېدا د مخنیوي په باره کې د طالبانو وروستۍ بیانیه نه هیله کوونکې وبلله. د اسلامي ملګرتیا موسسې په تیرې دوشنبې ورځې په یوې بیانیې کې ویل طالبان باید د پوهنتونونو په امتحاناتو کې د جونو د ګډون او د جونو په زده کړې باندې د بندیز په هکله په خپلې فیصلې کې بیا کتنه وکړي. دغه موسسې په خصوصي پوهنتونونو کې د جونو د نمونو د لیکلو د مخنیوي په باره کې د طالبانو فیصله نه هیله کوونکې وبلله. مخکې د طالبانو د علومو وزیر ندا محمد ندیم ادا کړي وه چې په پوهنتونونو کې د سړیو د ښځو د یو ځای درس ویلو د مخنیوي لپاره پوهنتونونو ته د ښځو په ورتلو باندې بندیز ضروري دی، ځکه چې د هغه په پایده په پوهنتونونو کې ځینې درسونه د اسلامي اصولو خلاف پر ځای کوونکي دي. د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له بیا رسېدا وروسته دغه ډلې د افغانستان د ښځو او د انجلۍ لپاره زیات محدودیتونه رامنځته کړي دي چې سبب شوي دي هغوی له دې ژوند څخه لرې پاتې شي. قزاقستان کې د افغانستان د ښځو په حق له کانفرنس وشو. فارس خبری اژانس راپور کړی په هغه ګردې میز کې چې د قزاقستان په قربتو په الماتې ښار کې ترسره شو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کارونو د رامنځته کولو لپاره بس او د نظر تبادله وشوه. دغه ګردې میز د قزاقستان د پراختیا د نړیوال اژانس لخوا د ملګرو ملتونو د زده کړې د علمي او د کلتوري موسسو یونیسکو د قزاقستان د پوهنتون د جرمنی او د ملګرو ملتونو د پراختیا د پروګرام په ملګرتیا سره د ښځو لپاره د کارونو د رامنځته کېدا په موضوع سره ترسره شو. د دغه ګردې میز تر سره کې دا هدف د تجارتي مسایلو په زمینه کې د تجربې د شریکولو او د مهارت پیوړی کولو لپاره د تجارت په زمینه کې د افغانستان د ګډون کوونکو د پوتنشل پراخول بلل شوی دی. وقت د طالبانو له رسېدا وروسته دغه ډلې د افغانستان د ښځو لپاره د زده کړې او د کارونو د ترسره کولو په زمینه کې یو شمېر محدودیتونه رامنځته کړي دي او له شپږم ټولګي څخه د بره جونو لپاره یې په زده کړې بندیز لګولی او له زیاتو ژمنو سره سره یې تر اوسه له شپږم ټولګي څخه بره د زده کړې کلاسونه نه دي پرانیستلي او څه موده مخکې په پوهنتونونو کې د جونو په زده کړې هم بندیز لګولی. د پاکستان د ترکی ګډه پوځي منورا پیل شو. زمون خبریال راپور کړی د اتا ترک 12 په نوم د ترکی او د پاکستان د پوه د ځنګړي ځواکونو ګډه پوځي منورا پیل شوې ده. پاکستان له ترکی سره نږدې اړیکې لرلې دي او له تیرو کلونو راهیسې په بیلابیلو سیاسي پوځي او امنیتي حوزو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاو ته د حکومتي چارواکو ډیر پام اوښتې. د پاکستان فوج په وی بیا نیکیو د ترکیه له ځواکونو سره د ګډې پوځي منورې د پرانستلو مراسم پرون د اسلام آباد په 115 کیلومتره کې په تربیل سیمه کې د پوځ د ځانګړو ځواکونو یعنی اس اس جی په اصلي مرکز کې ترسره شول. د پاکستان او د ترکیه ګډه پوځي منوره به 14 ورځې دوام لري او د دواړو هیوادونو ځواکونه د نویو جنگي ټکنالوژۍ په هکله خپل مهارتونه د ترهګرۍ ضد عملیات، د نامنظم جنگ عملیات او د چاودیدونکو موادو د کشپالو عملیات او له یرغمل کوونکو نیرو سره د مقابلې او د یرغمل نیونکو د خوشي کولو عملیات اجرا کوي. ترکیه د کشمیر د موضوع په سر د پاکستان د سیمه ایزو دریځونو یو قوي پیاوړی ملاتړی هیواد بلل کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ولادیمیر پوتین زیات اعتماد لري. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ډیرو استخباراتي چارواکو په نسبت زیات اعتماد وړ دی. هغه په سوشل ټرسټ ټولنیز انټرنیټ سایټ کې په یوې مقالې کې یو ځل بیا یادونه وکړه چې د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې زیات اعتماد لري. ټرمپ زیاته کړه، زه د هغو کسانو په نسبت چې د امریکا په جاسوسۍ ادارو کې کار کوي د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین زیات اعتماد لرم. د عراق حکومت بیا د قاسم سلیمانی او د المهندس د ټیرور د تحقیقاتو نتیجې اعلان کاندي. المعلومه خبری سایټ راپور ورکړ د عراق د پارلمان یو استازي فالح الحزعلي د شهید قاسم سلیمانی او د شهید ابو مهدی المهندس د ټیرور د دوسیې په باره کې شخصي تعقیبونې ته په اشارې سره وویل د بغداد حکومت ژمن دی په چټکۍ سره خپل راپور پارلمان ته وړاندې کړي. هغه پرون د عراق د لومړي وزیر محمد السوډانی له حکومته وغوښتل چې د کهاج قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس ټیرور ته اړوند تحقیقات اعلان کړي او پارلمان د دغو تحقیقاتو له نتیجو خبر کړي او معلومه دي کړي چې کومو کسانو په داخلي او خارجي سویه د بغداد د هوایي ډګر په جنایت کې لاسونه لرل. دا په داسې حال کې دي چې د عراق په پارلمان کې د الفتح ائتلاف استازي سلام حسین څو ورځې مخکې ویلي وو پخوانی لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د امریکا په حکم د شهید ډګر جنرال قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس د ټیرور د عاملان او د هغو کسانو چې په دغه ټیرور کې لاسونه لرل دوسیه ختم اعلان کړه او هڅه یې کړې وه چې د دغه دوسیې شاته پټ حقایق دې پټ وساتي. نو د سعودي عربستان ائتلاف د اوربند خلاف ورزیانې کوي. زموږ خبریال راپور کړی د سعودي عربستان ترګار ائتلاف ځکونو په یمن کې د اوربند خلاف ورزی په دوام کې د الهدیدا ولایت په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر حمله ترسره کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په قدس شریف کې د نوې انتفاضې لومړنی بصر کې نومیږي. وړمه شپه یو شمېر رسنیو د قدس شریف په نیواکي سیمو کې د فلسطینیانو او صهیونیستانو ترمنځ د جګړو د لسګونو فلسطینیانو د زخمي کېدا خبر ورکړی. فلسطینی ځوانان او صهیونیست پوځیانو د نیواکي قدس په جبل مکبر سیمه کې نښته کړې ده. د دې راپور له مخې صهیونیست پوځیانو د اوښکو بهونکو ګاز او غږیزو بمونو په غورځولو او د ډزو سره لسګونو فلسطینیانو ته مرژوبله اړولې ده. په دغو نښتو کې یو پوځي صهیونیستي هم د ډبرې په ګوزار سره ټپي شوی دی. نښتې له هغه وروسته رامنځته شوې چې صهیونیست پوځیان د جبر المکبر په خرګوټي باندې په برید سره په دغه سیمه کې د فلسطینیانو د مظاهرو په ځپلو پسې راوتلي وو. دغه مظاهرې د یوه فلسطیني شهید له کورنۍ څخه په ملاتړ کې ترسره شوې وې. په دې وروستیو کې او په ځانګړي ډول په قدس کې له دوو عملیاتو وروسته چې درویش صهیونیستانو ته پکې مرژوبله واوښتله، په دغه ښار کې تاوتریخوالی زیات شوي دي. دغه نښتې لږ تر لږه په دوو دلیلونو سره د اهمیت وړ دي. لومړی دا چې د جنین په کیمپ باندې د صهیونیست رژیم د پوځیانو د پراخو بریدونو په غبرګون کې چې د پنجشنبې په ورځ ترسره شول او په ترڅ کې نهوس فلسطینیان شهیدان او ژوبل شول، فلسطینی ولس ورو ورو د مقابلې ډګر ته په ننوتلو دی، چې دا د نوې انتفاضې لومړنۍ نښه ده چې د صهیونیست رژیم پوځي کارپوهانو هم په اړه خبرداری ورکړې دی. د اسرائیلو د رژیم په یادیوت اهرانوت ورځپاڼې د پوځي چارو کارپو رون بنیاشای په وینا په تیرو دوو ورځو کې د جنین او قدس پیښې کولی شي په راتلونکو میاشتو کې د نه کنټرولېدونکو تاوتریخوالو د رامنځته کېدا سبب وګرځي، چې په یوه داسې حقیقي انتفاضې باندې بدلېدلی شي چې ګڼ شمېر فلسطینیان او حتی یهودیان هم پکې برخه واخلي. د صهیونیست رژیم د ماریو ورځپاڼې هم د حالاتو خرابوالي ته په کتلو سره د صهیونیست رژیم له کابینې د تاوتریخوالو د سملاسي کنټرولولو غوښتنه وکړه او ویلې کل په جنین کې د اسرائیلي رژیم د پوځیانو عملیات په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوی عملیات ګڼل کیږي. د اوسني رژیم د امنیتي دستګاه اصلي ماموریت د تاوتریخوالو کنټرولول دي. که څه هم په راتلونکو ورځو کې د عملیاتو څپه کنټرول شي، لیکن ټینشنونه یو ځل بیا د رمضان د میاشتې پر رسېدا سره زیاتیږي. دوهم، د جنین په کیمپ کې په عامو فلسطینیانو باندې د صهیونیست رژیم د پوځیانو بریدونه، د فلسطین مقامات د توغندیو بریدونو د بیا پیلېدا او همدارزا په صهیونیست خرګوټو باندې د دریو فلسطینی فردي بریدونو زمینه برابره کړې ده. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک.
د تاریخ
پانا
دیروی زدمن و آوریدون که از ما فاطمی سلامونه و نیک پرزوین و منه عزیزانو اوس هم در تاریخ او بل پانه تاسو تا اوراندی کوم. لکه څنګه چې پویجه نن در نهی و رزی هسته شنبه در 1401 هجری المریسکال در سلواغی در میاشت اول سمانه تا در چی در 1440 هجری قمری کال در رجب المرجب یاد ابزرگ در میاشت لنه همه او در 2023 میلاد کال در جنوری لیو در شمینه تی سر برابره ده. پینزه سوا در ویشت کال پخوا در نه سوا یو ویشتم هجری قمری کال در رجب در میاشت پنهمانه تا پنویدی مشهور ستر ایرانی مورخ عبدی بیک شیرازی پا شیراز که زیجه دلیدی. هغا در تهماسوب صفوی باچه در دربار لیکوالانو او کاتبانو چخو او لفارسی ادب سره دیر مینه دلوده. در دغی ایرانی مورخ در طول و ستر اثر پا ایران که در صفویه لره در حکومت پا اکل یو کتاب دید. هغه په دغه کتاب کې لپیل تر نه هسوه اته او یایم هجری قمری کال پورې د صفویانو خبرونه لیکلی دي. د نویدی له نورو آثارو څخه په منظومي شکل کې جامع جمشید دی. ابدی بیک د نظامی گنجوی له خمسې څخه په پیروي سره پنځه مصنوعي ګانې هم ویلی دي. څلور سوه یو اتیا کاله پخوا د نهه سوه درې شپېتم هجري قمري کال د رجب په نهمه نیټه د لسم هجري قمري پیړۍ یو عالم عز الدین سید حسین شهید کړی شو. هغه په نهه سوه شپږم هجري قمري کال د روبلان د جبل عامل په یوه کلي کې وزېږېد او د خپل وخت د رایج علومو زده کولو ته یې مخه کړه او لوړې علمي او عرفاني درجې یې ترلاسه کړې. بالاخره بدغواړو کینګرو چې د هغه لور لوړ دینی او معنوي شخصیت نه شو زغملی هغه ته د لبنان په سیدا ښار کې زار ورکړل او شهید یې کړ. څلور سوه څلور ویشت کاله پخوا د پنځلس سوه نهه نویم میلادي کال د جنورۍ په یو دیرشمه نیټه د هندوستان په ټاټوبي کې په ختیځ هندوستان کې لومړنۍ انګلیسي کمپنۍ د انګلستان د ملکې لومړۍ الیزابت په حکم جوړه شوه. دغه کمپنۍ د جنوبي آسیا پر زرخیزو سیمو د برېټانیا د ښکېلاکي تسلط پښې ټینګه کړې او له هغې وروسته ټول ښکېلاکي عملیات او د جنوبي آسیا له ملتونو سره د انګریزانو ښکېلاکي اړیکې د ختیځ هند د کمپنۍ لخوا ترسره کېدلې. له انګلستان وروسته د هالند، فرانسې او پرتګال په څیر هیوادونه هم د ښکېلاکي موخو لپاره د هند وړې وچې ته داخل شول. د دغه کمپنۍ له جوړېدو درې پېړۍ وروسته پر هند د انګریزانو ژور نفوذ او تسلط د دې لامل شو چې هند د انګلستان یوه برخه اعلان شي او ملکه ویکټوریا د هند او انګلیس د امپراتوري په توګه تاج پر سر کېدی. دغه پړاو د انګریز حکومت او سرمایهدارانو لخوا د هند د خلکو د چورتالان پړاو ګڼل کېږي. او لننه څلور څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په یولسمه نیټه د ایران د مسلمانو خلکو د ویرولو په موخه د بادشاه رژیم د وسلوالو عسکرو وروستۍ نمایشي پریډ د تهران په واټونو کې ترسره شو. د دغه پریډ په بهیر کې د پوځ ډېر لوړ پورو پوځیانو د ایران مسلمان او انقلابي ملت ته د اتحاد لاس ورکړ او د بادشاه رژیم د نسکورولو له مبارزې سره یو ځای شول. له بل خوا خبری رسندوی اعلان وکړ چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د تهران په وخت سهار وختي په درې نیمې بجې له فرانسې څخه د ایران په لور روانیږي او د سلواغې د میاشتې په دولسمه نیټه د سهار په نهه نیمو بجو په تهران ته راورسیږي. د دغه خبر په خپرېدو سره د ایران مسلمان خلک د خپل ګران مشر د هرکلي لپاره د تهران واټونو ته راووتل.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوی. څو په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام تاسو خدمت ته وړاندې کړي. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، تیره اونۍ د افغانستان خلکو څو ځله د سترو عمومي مظاهرو په ترسره کولو سره په سویډن او هالینډ هیوادونو کې د قرآن کریم سپکاوي وغندل. د افغانستان د کابل، د بلخ، د بغلان او د لوګر په شمول بیلابیلو ولایتونو کې خلکو له جمعې لمانځه وروسته د سترو مظاهرو په ترسره کولو او د شعارونو په ورکولو سره د قرآن کریم په سپکاوي کولو کې د هالینډ او د سویډن د سرزورو سیاستوالانو اقدام په کلکه وغنده. په افغانستان سربیره د نړۍ په نورو سیمو کې هم مسلمانانو په سویډن او هالینډ کې د سرزورو کسانو دغه دینزیده اقدام په کلکه وغنده. په تیرو کلونو کې دا څوم ځل دی چې په اروپایي هیوادونو کې سرزوري او نفاق رامنځته کوونکي کسان د نشر د ازادۍ او د بیان د ازادۍ په پلمې ګرځولو سره د اسلامي سپیشلتیاو سپکاوي کوي. دا په داسې حال کې دی چې په اروپایي ټولنه کې یو شمېر بهیرونه له مطرحو ازادیو د ناوړه استفادې کولو په حال کې دي چې د مسلمانانو او د نورو دینونو د منونکو په تیره بیا د مسلمانانو او د عیسیانو ترمنځ اختلاف او نفاق رامنځته کړي. دا په داسې حال کې دی چې مسلمانانو اسلامي سپیشلتیاو ته د سپکاوي کوونکو او د سرزورو کسانو کړنلاره د عیسیانو له ټولنې جلا کړې ده. په همدې دلیل به دغه سرزوري کسان هیڅکله د عیسیانو او د مسلمانانو ترمیان تضادونو ته په لامن وهلو کې په خپلو سپیرو هدفونو کې بریالي نه شي.
د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې میرمن امینه محمد چې څه موده مخکې به افغانستان ته تللې وه، د افغانستان له خلکو سره د انسان دوستۍ د مرستو د بندېدا د پیلو په باب یې خبرداری ورکړ. هغې افغانستان ته په سفر کې کندهار ولایت ته هم ورغلی او د طالبانو له لوړ رتبه مشرانو سره په کتنې کې په بهرنیو ارګانونو او پرایویټ شرکتونو کې د افغانستان د ښځو په کار کولو د بندیز په اړه هم خبرې کړې. په عین حال کې د افغانستان خلکو ته د انسان دوستۍ د مرستو د استولو او په ولس باندې د دغو مرستو د ویشلو څرنګوالی هم په کابل او کندهار کې د طالبانو له لوړ رتبه مشرانو او چارواکو سره د میرمن امینه محمد خبرو اترو چورلیزونه وو. افغانستان ته د میرمن امینه محمد سفر د ملګرو ملتو د تر ټولو لوړ رتبه چارواکي سفر بلل کیږي چې له نړیوالو او سیمیزو داخلي اړخونو څخه د هغې له لورې د مسایلو د تعقیبولو د اهمیت ښودنه کوي. که څه هم له دغه سفر وروسته د طالبانو ځینو چارواکو ویلي تل به د انجلیو په زده کړې بندیز نه وي، خو له دې سره سره د افغانستان په ټولنې او دغه راز په سیمیزو نړیوالو ټولنو کې د ښځو او انجونو د زده کړې او د کار د حالت او د بیلابیلو مسلو په حکله د طالبانو د کړچار او د ژمنو په باب ضروری اعتماد نشته. په همدې دلیل د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد کابل او کندهار ولایتونو ته په سفرونو کې هڅه کړې طالبان د ټولنیزو او د زده کړې د پایلو او د ښځو په کار باندې د بندیز د نتیجو په حکله چې دغه ډلې ورباندې بندیز لګولې له مخکې څخه زیات خبر کاندي او د دغه موضوع د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي.
خوږو دوستانو، د افغانستان د تیرې اونۍ یوه بله پیښه او بدلون د طالبانو له ځینو چارواکو سره په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر حسن کاظمي کومي سلا مشورې وې. حسن کاظمي کومي د طالبانو د موقته حکومت له خارجه وزیر امیر خان متکی سره په کتنې سربیره د حکومت له پخواني چارواکي عبدالله عبدالله سره هم کتنه او خبرې وکړې. د پویزو په ورکولو کې د سنتیاو د راوستلو په شمول بیلابیل مسایل د اقتصادي ملګرتیا او پراخول د ګډ سرحد امنیت تامینول له کډوالو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت قرباتوب او ایران ته د درملنې لپاره د افغانستان د ناروغانو راستول د ایران او د افغانستان د طالبانو د چارواکو د خبرترو چورلیز اعلان شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څه د پاسه څلویښتو کلونو کې تل د افغانستان د خلکو د مشکلاتو د حل کولو لپاره د هغوی په څنګ کې وو او دی. د افغانستان د مسایلو کارپیژان مولوي مفلح په دې هکله وایي، د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د مظلومو خلکو په څنګ کې وو او دی، او په کابل کې د ایران نوی سفیر حسن کاظمی کومی هم د طالبانو له چارواکو سره په کتنو کې کوشش وکړ چې د بشر دوستانه مرستو په باره کې د دغه ډلې د مشرانو د نظر د جلبالو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د هر ډول بشر دوستانه مرستو کولو لپاره دقیقه حل لاره وړاندې کړي. د ایران اسلامي جمهوریت او افغانستان د ګډو ژبنیو او د تاریخي کلتورونو د لرلو په ترڅ کې تل مخ په وړاندې اړیکې لرلې دي، او همدا اوس هم له هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د لویدیځو هیوادونو لخوا د تهران پر ضد د لګیدلیو بایکاټونو له کبله لري، ایران هماغه راز د افغانستان د خلکو په څنګ کې ولاړ دی.
پاکستان هم تیره اونۍ له بېلابېلو پیښو او بدلونونو سره مخامخ و چې په هغو کې په تاشکند کې د اقتصادي ملګرتیا موسسې ایکو د غونډې په څنډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بټو زرداری او د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان لیدو کتو ته اشاره کولی شو. په دغې کتنې کې د ایران خارجه وزیر د تهران او اسلام آباد ترمنځ د آزاد تجارت د موافقې په اجرا کولو کې په چټکتیا ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت تل د انرژۍ په زمینه کې له پاکستان سره د ملګرتیا په پیاوړتیا ټینګار لري، او دا په داسې حال کې دي چې پاکستان د امریکا د سیاستونو تر اغیز لاندې او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د بایکاټونو د پلمې په ګرځولو سره له ایرانه د ګیسو د اخیستلو د موافقې اجرایي کېدا ته هیڅ ګروهنه نه لري، او دا په داسې حال کې چې د ایران له زایدان ولایته د پاکستان تر سرحد پورې د ګیسو د منتقلولو پایپ لاین جوړ شوی دی، او پاکستان د انرژۍ د کمښت له کبله له ډیرو مشکلاتو سره لاسو ګریوان دی. په عین حال کې د سرحدي بازار چو فعالول له پاکستانه د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو مهمه غوښته ده چې د سرحدي تجارتي لارو چارو د راکړو ورکړو د پراختیا په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي امنیت له پیاوړتیا سره هم مرسته وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بل مهم خبر، پاکستان ته د افغانستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سفر او په اسلام آباد کې د پاکستان له همڅنګ محمد صادق سره کتنه ده. د افغانستان په طالبانو باندې د پاکستان نفوذ او په افغانستان کې د اسلام آباد شتون ته په پام سره روسیا هیله منه ده چې د پاکستان په وسیله وکولی شي په افغانستان کې خپل شتون او نفوذ زیات کړي. د خپل هیواد د نیواک په دلیل له روسانو څخه د افغانستان د خلکو ډیر بد ذهنیت په پام سره روسیا په افغانستان کې د کویشتون لپاره له جدي مشکل سره مخامخ ده. په همدې دلیل روسیا کوشش کوي د پاکستان په وسیله له طالبانو او د افغانستان له نورو ارګانونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. روسیه او مرکزی اسیا سیمه ته د نشه ییزو موادو او د غراد ترهګرۍ خبرېدا ته په پام سره د مسکو حکومت تل له مرکزی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د سرحدونو د پیاوړي کېدا غوښتنه کړې ده، او په عین حال کې امریکا د کوکنارو د کارو د نشه ییزو موادو د تولید زیاتېدا سبب ګڼلې ده. له دې کابله روسیا کوشش کوي د افغانستان په بدلونونو باندې په اغېزېندلو سره خپلې امنیتي اندېښنې کمې کړي.
تیره اونۍ د پاکستان د حکومت او د تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافاتو او شخړو هم دوام درلوده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د نیولو لپاره د پولیسو د هڅې په باب د ګنګوسو د رامنځته کېدا وروسته د عمران خان ګڼ شمېر پلویانو په لاهور کې د هغه د کور مخته په غونډېدا سره د عمران خان د نیول کېدا مخه ونیوله. له دې سره سره ویل کېږي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان یو مرستیال نیول شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم هغه راز د پارلیمان د بار مخکې انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي او هغه په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د ځایي پارلیمانونو د ړنګولو په شمول په دې حق له خپلو ټولو اوزارونو استفاده کړې ده. خو له دې سره سره د پاکستان اوسنی لومړی وزیر شهباز شریف هم هغه راز د عمران خان له غوښتو سره مخالف دی. د پاکستان د مسلو یو کارپیژان ډاکټر زایدی په دې به وایي د پاکستان د حکومت دوه ائتلافي سیاسي ګوندونه یعنی مسلم لیگ نون څنګه او پیپلز ګوند د پارلیماني انتخاباتو کې له تحریک انصاف ګوند سره په مقابله کولو کې خپل موقعیت کمزورې ګڼي او دغه دوه ګوندونه ډاډمن دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدا په بڼه کې به دوی ماتې وخوري. په همدې دلیل د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د عامو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هیڅ ګروهنه نه لري او هغه د بیلابیلو سیاسي او امنیتي دبوونو په ایمالولو سره د وخت د مدیریت په هدف سره د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کنټرولولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پارلیمان د وارمخ کې انتخاباتو په ترسره کې دا ټینګار کوي ځکه چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په باب ډاډمن دی.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام پای ته ورسېده. هیله کوو چې د تاسو د خوښي وړ ګرځېدلې وي. نور له تاسو اجازه غواړو.
بریالي اوسئ. دفاعی وړتیاوې د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیما افسر د خپل خواږه ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی چې د ایران له خوا په ځایي ټیکنالوژي سره د سورینا د سپکې چورلکې او د هغې د ځانګړتیاو په باب یو مطلب تاسو سره شریک کړي. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
پګور دن کو د هلیکوپټرونو د لمړنۍ بلګولا جوړیدار انیولې بیا تر اوسه پورې چې ډول ډول پر مختلفې ماډلونه جوړ شوې دي تل په پوځي ډګر کې د پام وړ رول لوبولی دی. د ترانسپورټي پلټنې او نجات د اوفتلو زیات کشپي او جګړیزو چورلکو شتون د هیوادونو د وسلوالو ځواکونو لپاره لا زیات اهمیت څخه برخمن دي. هلیکوپټرونه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې د پاتې کېدا له امله کولی شي د جنگ په میدان او د جګړې د کرخو تر شا مختلف عملیتونه ترسره کړي. په دې خاطر په چورلکو باندې زیات کار شوی دی او له هم زیات هیوادونه کوشش کوي چې په پرمختللي چورلک او هلیکوپټرونه جوړ کړي. هلیکوپټرونو تل د جګړې په میدان کې کارنده رول لوبولی دی ځکه چې په هر ډول حالاتو کې د هوا له لارې کولی شي د ځمکنیو ځواکونو ضروریات پوره کاندي او په عین حال کې د هوایی گشتونو له لارې د دښمن موقعیتونه وموندي او یا هم ټانکونه په نښه کړي او د توپونو او هوانونو لپاره لیزري نښې په دښمن باندې وکاروي او په دې توګه دښمن ته د پام وړ تاوانونه هم ورورسوي.
په فوجي او غیر فوجي ډګرونو کې د چورلکو اهمیت په پام سره په ایران کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو او د دفاع وزارت پورې اړوند یو شمیر ارګانونو د مختلفو عملیاتو لپاره د ډول ډول چورلکو په ډیزاینولو او جوړولو تمرکز کړی دی. په دې توګه په وروستیو کلونو کې ډول ډول چورلکې د ځایي ټیکنالوژۍ په مټ په هیواد کې دننه جوړې شوې دي. ایرانی ماهرین توانیدلی چې د شاهد د چورلکو د ډول د ترانسپورټي کشفیاتي او جګړیزو عملیاتو لپاره ځانګړي او جلا جلا ماډلونه ډیزاین او جوړ کړي. د مختلفو چورلکو د جوړولو لپاره له یو ډول پلیټفارم د کارولو دلیل هم دا دی چې ټوله چورلکې کولی شي له یو ډول پرزاجاتو څخه کار واخلي او د ټولو ماډلونو د ترمیم او ساتنې په چارو کې هم اسانتیاوې رامنځته شي. د دې ترڅنګ د یو پلیټفارم پر اساس د ډول ډول چورلکو جوړېدا د ډیزاین او تولید په چارو کې هم اسانتیاوې راولي او د بې ځایه لګښتونو او د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کوي. همدارنګ د پیلوټانو په روزنه کې هم سهولت پیدا کیږي او هغوی کولی شي د ماډل د ډول ډول چورلکو سره الوتنې ترسره کړي.
وګوریدونکو دیتا په کتو سره چې د ایران له لورې د مختلفو جوړو شویو هلیکوپټرونو موټرونه ټربو شفټ دي او په ټربو شفټ موټرونو سنبال چورلکو سره د نویو نیروګانو د روزنې لګاغ زیات او همداراز د یادو چورلکو تعمیر او ساتنه هم زیاتو امکاناتو ته ضرورت لري او له څو الوتنو وروسته تعمیر ته ضرورت لري او له یوې مودې نه وروسته بیا بشپړه او هرحال بیا ترسره کړي. د یوه داسې سپکې چورلکی یا هلیکوپټر د جوړېدو ضرورت رامنځته شو چې د ټوربو شیپ د موټر پر ځای له پیستونی موټر څخه کار واخلي او سنبالېدل یې د اقتصادي له نظره د وسلوالو ځواکونو لپاره زیات لګښت ونه لري. یادو مسایلو ته په کتو سره ایراني ماهرینو کوشش کړی دی چې د ورځنیزو چارو لپاره په کم لګښت سره په پیستون باندې سنبال یوه سپکه چورلکه یعنی هلیکوپټر جوړ کړي سو د نویو نیروګانو د روزنې لپاره وکارول شي او په عین حال کې زیات تعمیرات او هرحال ته ضرورت ونه لري او د ساتنې او تعمیر لګښت هم کم وي. په دې توګه ایراني ماهرینو د سورینا نومې سپکه چورلکه جوړه کړه. دغه چورلکه د مختلفو عملیاتو د ترسره کولو توان لري. برډې له کمپوزیټي موادو جوړه شوې ده. په دې خاطر د نورو چورلکو په پرتله یې وزن زیات کم دی. نو سورینا چورلکه د دنیا د سپک وزن چورلکو په کلاس کې ورځي. د ایران د هوایي صنعت او د هوایي چلند پورې د اړوند ټیکنالوژۍ د فو بنسټ شرکت د سوداګریزې کمیټې منشي علي طاهری د 1395 هجري لمریز کال په غوایي میاشت کې یعنی څه کم 2.5 کاله مخکې د سورینا له چورلکې څخه د مخکتنې په مراسمو کې وویل. د سورینا پیستونی ډوله چورلکه د عامو کارولو په هدف سره جوړه شوې ده. د روزانیز او تفریحي او داسې ورته نورو چارو لپاره د مناسبې چورلکې جوړېدا د دې پروژې له نورو اهدافو څخه بلل کیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت لومړنۍ څلور کسیزه سورینا نومې چورلکه چې په پیستونی انجن باندې سنبال ده د ایران د چورلکو د بیا رغونې او جوړونې د شرکت پنهال له لورې د روزنیزو چارو هوایی گشت یا گزمی او په طبی پیخو که ده هلال احمر للخوا ده کارولو لپاره جوړه شوی ده. دغه چورلکه د ایران د هوایی موسم لپاره مناسبه جوړه ده او باڑی لکمپوزیتی موادو ده. انجن یې 300 هارس فاور قدرت تولیدوي. د سورینا د څرخه کې ډیزاین د پنها شرکت په هوایی صنایعو کې د حاسا د هوایی صنعت شرکت د پوهنتونونو او د هیواد د یو شمیر په بنسټ شرکتونو په ملګرتیا سره ترسره شوی. دغه چورلکه د 1393 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د ایران د هوایي صنعت په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوې ده. دا لومړنی پیستونی انجن باندې سنبال چورلکه ده چې د ایرانیو ماهرینو لخوا په ایران کې دننه ډیزاین او جوړه شوې ده. دا دغه چورلکه ټول وزن کابو 1200 کیلوګرام ته رسیدي. دا سورینا د ایرانی چورلکه د الوطنې 4000 په ته رسیدي او د اوریدو چت هم 9000 په بلل شوی دا. په یوې ثانیې کې 15 میټر اوچتېږي او تر 650 کیلومتر پورې الوت کوي. په نړۍ کې د نورو سپکو چورلکو په پرتله د ایرانی چورلکې وړتیاوې زیاتې دي او په دې خاطر د سورینا چورلکې د بهرنیو چورلکو نه غوره او د هغوی لپاره جدي سیال بلل کیږي. د چورلکې معمولی سپیډ یا سرعت یا ګړندیتوب په ساعت کې 180 کیلومتره دی، چې خو دغه چټکتیا تر 240 کیلومتر پورې هم رسیدلی شي. پر دې سربیره د چورلکې عملیاتي واټن 650 کیلومتره بلل شوی، چې د لا زیاتې دو وړتیا هم لري.
قدرمن اوریدونکو، د پنها د شرکت د مدیر عامل احمد آبادی په وینا، دغه ایرانی چورلکه یعنی هلیکوپټر د دوه ګونی هوایی هدایت له سیسټمونو برخمن دی او تر 1.5 ناټه پورې تیز بادونو کې د الوتنې وړتیا لري. د اوبو د پاسه د کېناستلو بیړني سیسټم او د پلټنې سیسټم هغه ځانګړنې دي چې دغه چورلکه د ایران د اقلیم لپاره مناسب ګرځوي او د ایران له لورې د جوړو شویو تجهیزاتو د لیست د پاسه رولي. که څه هم د څرخکي ظاهري شکل ساده په نظر راځي، خو دغه چورلکه د بېلابېلو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري. دغه هلیکوپټر په هیواد کې دننه د پو بنسټه شرکتونو په ملګرتیا سره جوړ شوی دی. په دې خاطر د نویو محصولاتو لپاره د پرزو، الګوریتم او سافټویرونو د ټیسټ او د بېلګې جوړونې یا کلوننګ، د اسنادو د تدوین او روزنې په څیر د هغه ټول ضرورتونه په هیواد کې دننه پوره کیدلی شي. د سورینا د چورلکې ځینې ځانګړنې دا دي: د اوچتېدا نهایي وزن کچه 1440 کیلوګرامه دی، د سرعت یا ګړندیتوب وروستۍ کچه 240 کیلومتره په ساعت یعنی 1 ساعت کې ده. په هوا کې تر 4000 پورې اوچت الوت کولی شي. په 9000 په لوړوالي کې د ودرېدا توان لري. په هر ثانیه کې 15 میټره لوړېدلی شي او تر 650 کیلومتره پورې وټن کچ کولی هم شي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، د دفاعي وړتیاو نومي لړۍ د ننني مطلب وخت هم دومره و، نو له دې مخکې چې تاسو اجازه وغواړو باید ووایو چې pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. نو تر بل وخته مو په نیومن خدای سپارو.
خدای په امان.
خوشحالی دش پر اس کلا، خپل خپلوان راغلی خوږ یاران راغلی درن سیالان راغلی د هرې خونه ډلا ډلا خپل خپلوان راغلی نن جوړه تماشا دا نن شپه د واده شپه دا خادی پجون کی داس رازی کلا نا کلا خادی پجون کی داس رازی کلا نا کلا نشبد واد شپدا نکری سی دی میلا دا سبا دی نشید خوشالی داش پریس کلا سبا دی نشید خوشالی داش پریس کلا hey! شوے پہر لور میں فل دے عجب رندا ردا ننش پد وادش پدا بے ساز سرو تم خادی کیو پسلا بے ساز سرو تم خادی کیو پسلا ننش پد وادش پدا نکری سی دی میلا دا سبا دی نشید خوشالے داش پہس کلا سبا دن شید خوشحالی دش پہ اس کلا ہے hey!